سلامونه وخت مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2015 کال د جولای 23 نیټه ده د مشالې ډو په اخري خبري غړي کې مزا عبدالحق کاکړ هرکلی کوم اله دا روغ جوړ او خوشاله یاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان ایران او امریکا په اړه دفتر رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان او سیمې مطبوعاتو ته وکتنه کوو خو تر هر څه لمخه وار کوو ملیحه امیرزاده ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې وايي په ملک کې سیلابونو تر دې دمه 14 کسان وژلي د پاکستان وزیر اعظم ویلي په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده ثابت شوې نو اوس په حکومت تورونه نه لګول کیږي او د ترکیه جنگي اجازونو په شام کې د اسلامي دولت وسوالو پر هدفونو بمباري کړې ده تفصیل په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداروي چې په ملک کې د پشکال بارانونو پر روانه لړۍ کې تر دې وخته 14 کسان مړ شوي دي د ادارې ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویل
بلوچستان میں 7 ڈیتھ ہوئی ہیں
تر اوسه بلوچستان کې و تنه مړ دي چترال کې درې او پنجاب کې هم درې تنه مړ دي درې سو او شپې تکلو ته زیان رسیدلې چې پکې 2,200,000 خلک متاثر شوي دي دا شن فصلونو او سروو ته هم زیان اوریدلې دي ټول متاثر سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسولې شوي دي او حالت په قابو کې دي
نوموړي ویل چې د چترال ګرم چشمه سړک 13 کیلومتره د ټرافیک لپاره بحال شوې دی او پاتې 8 کیلومتره سړک باندې کار روان دی بلخو په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداروي چې په صوبا کې حالات په کابو کې دي او متاثره سیمو ته امداد رسول شوې دي د موسمیاتو اداروي د بارانونو د لړۍ به تر ګل پورې روانوي د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض نن مشال ریډیو ته ویل چې هغه خلک چې له خړونو او سندونو سره کورونه نږدې دي محفوظو علاقو ته د کډیو کړي ځکه چې ورته د خطر در رسیدلو امکان موجود دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلي پاړه د پلتون کې کمیشن ته ریپورت وروسته هیواد نوې دور ته داخل شوی نو اوس پای د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن ریپورت د حکومت دریس او د مسلم لیگ نون مینډیټ پخلی کوي نوموړي زیاته کړه
2013 کے عام انتخابات
دی وائی دکال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو دویم دا چې نه خود تحقیقاتی کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه اوس منصوبه او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړې شوې مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سره داندلې کې د منصوبه یا د سازش نشاندهی کیږي او دریم دا چې انتخابات ته په مجموعی تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن سینې غلطیانو باوجود دانش ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي
تیر ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشر عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویل د 2014 کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلې یا ټګې ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي د رپورټ خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټویټر په خپل پیغام کې ویل د عدالتي کمیشن فیصله مني خو په رپورټ باغه وخت تبصره کوي چې خپلې وګوري په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران غوښتنه کوي چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون دی واپس واخیستی شي دا خبره نن په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې وکړه دی وایي چې په بدلون کې د صوبایي اسمبلی معلوماتو ته د لاسرسي حق ختم کړی شوی دی خبري کانفرنس کې دا غوښتنه مشوه چې باید پیښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول شي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو بل پړاو به د جولای په 13 نیټه شروع کیږي په کابل کې د سولې عالی شورا یو چارواکي محمد اسماعیل قاسمیار ننویل چې دواړه خواوی لا هم د کیدونکو خبرو اترو په اړه بحث کوي چې څوک به پکې برخه اخلي او چرته به ترسره کیږي که څه هم ممکن د پچین کې د مذاکرات شي د سولې عالی شورا ته ځمواري ورکړل شوی چې له طالبانو سره د جوړجاړې په اړه مذاکرات وکړي قاسمیار ویل چې کابل بل طالبانو غوښتنه کوي چې پر موقتی دزبندۍ رضا شي داغه په خبره دوی دزبندې تجمن دی او دا په یو خاص موینوي چې آیا جنگی دون کې وسلوال د طالبانو له مشرتابه د جنگ بندې امر ته تر کومه د غاړک دی لدې وړاندې د خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په 9 نیټه په مری کې تر سره شو چې امریکایي او چینایي چارواکو پکې ګډون درلود خبرونه لمشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړې چې د ایران اټومي تړون راتول په هغه وخت د ډېر لوی شین چراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینیټ بهرنیو چارو کمیټې د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې دی ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
نو موډي ویل ک کانګرس دا معاملې په یو طرفه ډول رد کړی نو واشنگتن و په تهران د هر هغه لګول شي محدودیت نه پشاشي چې په ویانا کې په دې روسیو کې ور باندې موافقه وشوه. دا خبرې نو موډي د شوی تړون په دفاع کې په داسې حال کې وکړي چې جمهوریت غوښتونکي سېنېټر باب کراکر په غونډه کې په دغه تړون تنقید وکړ. د ترکی جنگی جازونو په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په څلورو هدفونو بمباري کړې ده. د ترکی چارواکو په وینا د بریدونه نن سهار پیل شو. د هوایی بمباري د ترکی سرحد ته نږدې د شام په هوار سیمه کې شوې دي. په نخښو ځایونو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او لوی مرکز هم شامل دي. په ترکی کې چارواکو ویلي دي چې د شام د هوایی حدودو سرغړونه نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د عراق ته کوردستان د سیمه سرخر اربیل ته په یو نه اعلان شوی سفر ال ترسیدلې. نو موري به د کوردانو لوځ مشر مسعود ابرزانی او له خو امریکایي ځواکونو سره ویني چې پېشمرګه جنگیالو ته روزنه ورکوي. پېشمرګه ځواکونه د عراق په شمالي برخه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په وړاندې جنگیدونکې د ټټوله کامیاب ډلې په توګه مخې ته راغلي ده. ل خپل دورې مخې کارټر ویل چې کورد ځواکونه یو طاقتور او کامیاب ځمکني قوت دی. د نو موري دوره لاغي یو ورځ وروسته مخې ته راغلي ده چې وړاندې په بغداد کې لایراکی چارواکو سره ولیدل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال ل رابی اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپیه او 80 پیسې خرڅل کیږي او په 103 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.75 روپیه او 50 پیسې او په 101.75 روپیه او 90 پیسې. یو یورو په 102 روپیه او په 102 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 10 پیسې او په 20 روپیه او 50 پیسې. یو درهم په 20 روپیه او 80 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغاني په 1.60 پیسې او په 1 روپیه او 60 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 278 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې وریځي وي او ورسره د باران امکان هم شته. پیښور کې بسیط نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 30 بنو کې 22 او 21 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
تاسو خبرونه له مليحه مرزاده اوریدل او د موسم او کرنسي حال درته رابیا اکرم خان درکړي. په روانه خبري غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. چارواکي وايي تر اوسه په ټول هیواد کې 14 کسان مړ شوي دي. تر اوسه بلوچستان کې 8 تنه مړه دي. چترال کې 3 او پنجاب کې هم 3 تنه مړه دي. 300 اوشپې تکلو ته زیان رسیدلې. په داسې حال کې چې عدالتي کمیشن د 2013 کال په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د داندې شکایتونه رد کړل، د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ویلي باید نور تورونو لګولو لړۍ بند شي. خو نور مخالفه ګوندونه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته څه مشوره ورکوي؟
هغه ته پکار ده کې عوام نه معافی غواړي، دا پارلیمنت نه معافی غواړي، سپریم کورټ نه معافی غواړي. اوس پکار ده اخلاقي ضرورت پکار ده چې دا شخص ومني.
د پاکستان حکومت د هیواد شاوخوا 4500 مازورانو ته د نوکریان ورکولو اعلان کړی. خو د قبایلي سیمو مازوران بیا څه شکایت کوي؟
یو دوی دا تاون نوکری تسخیم کی، مطلب چې پنځه مال را کی پنځه بل لور کی، دای ناظم دی او دای مطلب چې بیمبار دی او دای افسر دی او خاغي کی ازمنګه خروب شي.
او د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ او پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوم. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلي په اړه د
عدالت زیارت په مخام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندلې تورونه رد کړې دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 د انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس کام ته خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوې دور شروعاتو شو او د تورونو سلسله اوس بندېدل پکار ده. وزیر اعظم وویل چې دا رپورټ نه صرف د هغه د ګوند بلکې د قوم د موقف تایید هم کوي. وزیر اعظم په وینا د مکمل جاج نه پس تحقیقاتي کمیشن د درې سوالونو د جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه اوسه منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړې شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سره داندلې کې د څه منصوبې یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
عوام کې مینډیټ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بے مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. موږ له بدماسي د غلطیانو تلافي کول وی. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکاره کړو چې د دې رپورټ نه به د کم وخت ضایع کوونکي سبق زده کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټې کې د خپلې حصې کردار لوبوي. وضیح دی د عدالتي کمیشن رپورټ په 325 پاڼو مشتمل دی. عدالتي کمیشن خپل تحقیقاتي رپورټ په 13 ورځ ویلي وو چې کال 2013 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. د کمیشن شاخوا درې میاشتو کې د اتیاو نصیحت اوریدنې کړې دي چې پکې اویا کسانو گواهی هم ورکړې وه. عدالتي کمیشن خپل رپورټ کې ویلي وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلي ثبوتونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم داندلې منصوبه ښکاره شوه. د کمیشن رپورټ مطابق ځینې حلقو کې الیکشن کمیشن لاړخه بد انتظامي شوې وه او عمله تربیت یافته هم نه وه. خو دا په هیڅ ډول د منظم داندلې په مت کې نشي راتلی. بل خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن فیصله قبوله ده خو د رپورټ جاج اخستونه پس په خپله تبصره کوي. اپوزیشن ګوندونو عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند جمعیت علماء اسلام فی او متحده قومي مومنټ د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د تحقیقاتي کمیشن رپورټ هرکلی کړی دی او ویلي دي چې الیکشن کمیشن له خپلې کمزوریانې لرې کول پکار دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر دی د کام نه معافي غواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند یو رهنما او پخوانی سینیټر حاجی عدیل اویل چې عمران خان د اوس خپله توجه په خیبر پختونخوا ورکړي.
هغه ته پکار ده چې عوام نه معافي غواړي، د پارلیمنت نه معافي غواړي، سپریم کورټ نه معافي غواړي، د 126 د کوم زموږ لار بندو، شارع جمهوریت لار بندو، د پارلیمنت ته کنزل شوی دی، د پارلیمنت دیوالونو ماتو کو. دا اوس پکار دی، اخلاقی ضرورت پکار دی چې دا شکست ومني او خپل کنسنټریشن خپل صوبې کې وکړي. دا کوم صوبه پښتونخوا دی او برای مهرباني د پښتونخوا د پنجابي صوبه نه جوړ کی.
د ذکر ده د عدالتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف په غوښتنه جوړ کړی شوی وو. دا کمیشن په درې رکنی بنچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
پاکستانی حکومت مزدوران ته د نوکری ورکولو حکم ورکړی دی او عمل نه کوونکو ادارو په اړه د قانون سره سم د کاروایی درک ورکړی دی. مزدوران د دې هیواد په نوکری کې 2% برخه لري. خو د کوالي سیمو مزدوران ګیله کوي چې دوی ستړي سوي خو نوکری ورته ترلاسه نشوي. تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې.
د زیارت پروز اسلام آباد کې د کشمیر چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان تر مخه د کشمیر چارو وفاقي وزیر برجیس طاهر ویلی دی د مزدورانو ملازمانو لپاره په کوټا عمل نه کوونکو ادارو پر ضد به کاروایی کولی شي. د نوموړي په وینا په وفاقي کچ مزدوران 2% کوټه لري او دا وخت پاکستان په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د مزدورانو کسانو لپاره 4,514 چوکۍ خالی پرتې دي. په کومو چې بعد میرټ مطابق د فاټه په شمول لټول پاکستان مزدوران برتی کولی شي. د حکومت په دې اعلان باندې د قبایلی سیمو مزدورانو مشال ریډیو ته وی چې حکومت بیا بیا دا اعلانونه کوي خو دوی ته پکې هیڅ برخه نه ورکړل کیږي. او دوی د سرکاري نوکرو لپاره د ایمینګانو د دفترونو او د فاټا سیکرټریټ چکر لګوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د مومند ایجنسی نیو مزدور شاه جهان سپیشل وی باید چې حکومت نوکرو ورکولو سره سره د مزدورانو نورې مسلې هم حل کړي. نوموړي زیاته کړه
مسکیم دا
داسې خپل خپل اعلانونه کړی دي هغه مونږ ته نه را رسي. یو خو دا کمزوري ده، یو دوی د تاون نوکرۍ تسخیم کې مطلب چې پنځه ماله را کړي پنځه بله ورکړي، دا یې ناظم دی او دا یې مطلب چې بیمبار دی او دا یې هغه افسر دی، او خو هغې کې زمونږ هغه ګروپ چې مونږ چې چاله ورځو نو هغه وایي یاره دا خو ما سره پنځه نوکرۍ دي یا شل دي، تاسو حق دی کې نه شته. نو په کار دا چې دې دپاره داسې پروګرام جوړ کړي، داسې قانون سازي وکړي چې هغه خپل حق مونږ ته په خپل کور باندې میلاو شي. د هغې نه علاوه زمونږ په هر شیز کې حق ورک دی، او اعلانونه مونږ د ماسک نه اورو مونږ وخت شو مونږ ورپسې موجوده خپل کسان منډې وکړو، مونږ ته خپل حق نه میلاویږي. او دا دوی چې څنګه وایي نو دا هسې ویل دي.
له کرم ایجنسی نه د مازورانو د یو تنظیم مشر عرفان الله مازور مشال ریډیو ته وی چې دلته په کرم کې په سوونو تعلیم یافته مازوران بیروزګار ګرځي، کچری حکومت دوی ته نوکری ورکړي نو دوی به هم لکه دروغ خپل ژوند تیر کړي. نو موړی وی
سیکریټریټ کې زموږ درخواستونه پاتې دي، عمل درآمد پې نه کېږي. اوسه پورې ډېر درخواستونه پولیټیکل ته پاتې سیکریټریټ کې مونږ کړی دي، هېڅ هغه پې نه کېږي. د مازورانو چې کوم دو فیصد کوټه ده هغې کې هم مونږ ته سیټ نه راکوي. اوسه پورې د مازوران سره دوی ډېر ظلم راخسته.
کله چې مشال ریډیو د فټه د مازورانو دا مسله او غوښتنه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل په وړاندې کې خو، نو هغه وی چې دوی به دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواروي. شاجي ګل وی
چې کوم رو خلک دی هغه برابر چې کوم سهولتونه دي هغه متملو شي. او سره لکه کما د حکومت کې کوټه په کار ده، نو دغه کوټې لپاره هم ان شاء الله ولزي چې زه ته ولا ځنه ورځ نسبت را ده یقین دی هني ور کوم چې کوم 2% کوټه ده هغه موږ چې تکړه اند او بیا به موږ ته او دې شکریا دا کوم چې دا خبره ته ما ته هایلایټ کړه. او ان شاء الله چې زه به دغه پورا ډیټیل راو باسم او د ریکارډ نه بعد به ضرور په دغه باندې طرف دنه چې په وځو چې ته دوه باندې ان شاء الله کوشش به مې دی چې هدایت ورسو.
د ذکر دا د رستیو کې د سینټ غونډې دوران سینیټرانو میا محمد عتیق شیخ او فرحت الله بابر دا مسله راپورته کړې و چې په پاکستان کې مازورانو ته خپل حقونه نه ورکړل کیږي، په کومه چې حکومت دغه بیان جاری کړو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې په پاکستان کې د پشکال روانو بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه پورې 14 کسان مړه شوي دي او 2 لک زخه زیات متاثر شوي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې راتلونکي درې ورځې پورې وخت په وخت بارانونو اټکل کړی دي. د بارانونو او سیلابونو په اړه تازه حال له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د افاتو سره د مبارزې کمی ادارې د ویاند احمد کمال په وینا تر دې دما ټول ملک کې 14 کسان مړه شوې دي.
پاکستان میں 7 ڈیتھ ہوئی ہیں، چترال میں 3 ہیں، پنجاب میں 3 ہیں.
تر اوسه بلوچستان کې وطن مړې دي، چترال کې 3 او پنجاب کې هم 3 تن مړې دي. 300 او شپې تکلو ته زیان رسیدلې چې پکې 2,200 زره خلک متاثر شوې دي. دا شن فصلونو او سرو ته هم زیان اوړېدلې دي. ټول متاثر سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسولې شوې دي او حالت قابو کې دي. د متاثر شو سړکونو د بحالۍ کار روان دي. چترال گرم ششمه روډ 43 کیلومتره سړک د ټریفیک د پاره کلیر شوې ده، او 8 کیلومتره چې خراب شوی وو د هغې بحالۍ کې به لږ وخت لګي.
همداراز خیبر پښتونخوا کې د آفاتو سره د مبارزې یک صوبایي اداره وایي تر دې دمه حالات قابو کې دي او متاثره سیمو ته امدادي سیزونه او نقد پیسې لیږل شوې دي چې د حالاتو مطابق یې استعمال کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ادارې یو چارواکي فاران ناوا
صرف چترال دغه شوی دی او 400 ایریا کې اوسو جو نه جی دغه شوی دی. چترال د سټیټ کې کوم نه انت مونږ 1000 کم دی په اړه کوم نه فوډ د غور لیګل دی. فوډ او نو زمي په سم راځي مونږ ور لیګل دی او باقي چې سم ډیسټریکټ تین وي دي ټول ته لګ مونږ پی سي ور کړی دی. لګ ډیلی روټین لایف کې چې تاسو څه شین په کار دی نو غا تاسو ته ځان دغه ځان دی غستې شي. فل حل خو جدا څه نشته ان کیس کې بل ریلا د غرا غنو بیا به جی حالات ته کنټرول نه بهري.
بل طرف ته د موسمیاتو کمی راتلونکي ګل روزه پورې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړی دا او وایي د دغه بارانونو سره خوړونو او دریابونو کې د کوزي درجه سیلاب خطر ده. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وایي
څور پورې چې خبر پښتونخوا ده نو خبر پښتونخوا کې راتلونکي د ورځې ورځې کې تقریبا ټول ضلعو کې باران چانس شته. خو نن او سبا او اتوار پر روانې درې ورځې کې د دې کې هزاره ډیویژن سپیشلی منصرا اتباد او ورسره بټګرام یو کومه ملکنڈ والی الت بنیر شنگلا ملکنڈ کی دیر پر ان چانسز دی وقت وقت طرف او بیا چی چترال تلاٹھوں چترال کی ہم نن چانسز دیا جوڑی گی چھے انتہائی شمال مغربی چترال چی دے سرم چشمہ دل تا ہم دے بارا ہیو یا دوش دے دیشی توار رز چانسز دی چی پیخور نوخار مردان سرسدا سابی کوہار وغیر سرا خورنی کی عبور آتے چانسز ہمشتا نو خورنی سرا کی فکنی دوی سی نچے آگئی احتیاط سے نقادا
دا حکومتی داو او شمیرے ترسنگ پاکستانی رسنے بیا سیلابونو او بارانونو کې دمړ شوی شمیره زیاته خای او یوازې کراچۍ کې د زیارت پورس شوی باران د لاسه د چتونو را پریوتو او بجلی کرنٹ لګیدو په وجه نه ته نمړ شوی دی. دا رنگ په چترال، سوات او نورو سیمو کې د گاډو پریوتو او سړکونو په پیښو کې یو شمیر خلک مړه او جوبل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان تیر کال په جون کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړ نو لکونه خلک بے کوره شو. په دوی کې زیاتره شمېر د ښځو او ماشومانو د کډوالو ژوند په ټولنیز ډول په کورنیو اغیز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر کوي. د شمالي وزیرستان بے کوره کړل شوي ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخ دي. ملیحه میرزاده په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
دا پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې تیر کال پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بې کوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 23 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسیدله او نوسوی ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلی کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
راډیو کنا چیر خو می خپل غلې وین زکه نه دی وو ننګ نه وی وو د یو شي تکلیف ان وی کنا بیا نه پا راډیو یا پا راډیو پندېږي کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره کو خپل مشکات کویر تعال ما سیون ال مسیتا وان زیر تا و دول تا خو پر دای و کان د سیان شکرا یا خبره بیا ته زړل د اج په ورځ د مور ته چا خلا زیا د ز سب ک په پر دای و کنه.
حمله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړه شوی دي.
ډیر مړه شوی چې دا هات ته کر کا شو ډیر خان کې تا کېره دې برکاته نو دا مرا سوچ کی ته اوس پاورې په دا وی یې شي اپریشن یې شي په دې هم یې نه پیری چې دې مې نیستا مې سه جربلا زو مې په خاصول شي یا نیستا دونې رو کړې مې په خاصول شي دا ذهن تا نرتی خپل کلا خپل وطن خپل کېری نه نیستا ذهن یې ترسي.
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او داوی پر کورنی ژوند سره اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ ته کې میرلي کې کاروبارونه وکنه اوس تل تک زمون کاروبار نشته چې تک زمون سره نه لګي ځکه چې دا پته نه لګي چې مونږ بلند یو کا سبب دي بس دې کې روان یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو کور کې خامخا مالی ضرورت ته دې په واجب په کور کې مساله راځي ځکه چې زنه نام قسمه قسمه ډیمانډونه دي کپریم دي ختم دي بیماران هم دي نو دایغه چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح په صحیح طریقه په طریقه باندې نه کیږي مونږ څومره داسې دا 40-50 نه بوجه کوم زنه نه دي کنه نو دې دا اکثر دا غاړه چې کوم بیماریان دي جام ولګي دي.
د ټولنیزو چارو کارپو ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوزي.
قبائلی سیمه کې خزا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې و. الته چا فکر هم نشو کولای چې په بے کوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ خزب په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. خزې د قبائلی سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود. د په زراعت کار کاو دی په مالداری کې کار کاو
کې یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولی چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب تنظیم وکړي سو خزې د کورنۍ او پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند ته راولو ته واپس راوګرځي.
نن په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې چې په تیره میاشت د خیبر پښتونخوا معلوماتو ته د لاسرسي قانون کې بدلون د بیرته واخیستل سي، ځکه د دوی په وینا په بدلون کې د صوبای اسمبلی معلومات ته د لاسرسي حق ختم کړل سوی دی. خبري کانفرنس کې دا غوښتنه هم وشوه چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول سي. ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
د خبری کانفرنس وروسته د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی په نوم د یو شخصي ادارې مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په تیره میاشت کې د صوبایي اسمبلی لخوا معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې شوی بدلون چې تر مخه د صوبایي اسمبلی په اړه معلومات اوس ولس نشي ترلاسه کولی له بنیادی حقونو سرغړونه ده، او دا چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول شي. نوموړي زیاته کړه چې په نوې بدلون کې د معلوماتو د کمیشن د فیصلې پر ضد د اپیل حق ضلعي عدالتونو ته ورکړې شوی دی، کوم چې د قانون پر ضد دی، ځکه چې د معلوماتو کمیشن صوبایي اداره ده او د صوبایي ادارې د فیصلې پر ضد ضلعي عدالت ته تګ د قانون پر ضد دی. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اډوکیټ آفتاب عالم وایي چې په قانون کې دا نوې بدلون د ځنې ادارو د معلوماتو د پټولو لپاره شوی دی.
کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے.
دا چل ول شوی دی او هغه دا دی چې لاندې عدالتونو ته د اپیل حق ورکړی دی او هائی کورٹ یې تری ډیر په تخنیکی طریقہ بیخی بار کړی دی. نو موږ غواړو چې ولست دی د هائی کورٹ معلومات هم ورکړي شي چې دلته څومره کسان کار کوي، د کال لګښت یې څومره دی، خلک پکې په څه طریقه نوکران شوي دي. موږ د ججانو د تنخواګانو یا مراتو ته پوس لا نه کوو، خو نور انتظامی کارکونکي چې د ولس له پیسو تنخواګانې اخلي د هغوی په اړه معلومات زما حق دی چې هغوی څنګه نوکران شوي دي.
میرا حق ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئی ہے.
معلومات ته د لاسرسي د کمیشن یو چارواکي د نوم نخ کار کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی صوبایي حکومت ته په یاد قانون کې د شپږو بدلونونو وړاندیز کړی وو چې پکې ضلعي عدالتونو ته د اپیل د حق وړاندیز وو، خو د صوبایي اسمبلی د مستثنا کولو وړاندیز پکې نه وو، او دا چې کمیشن به په نږدې راتلونکو ورځو کې معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې د بدلون په اړه خپل دریځ وړاندې کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تصویر رپورٹ اوریدی. برطانوی ورځپاڼې گارڈین د پرایویسی انټرنیشنل نومې ادارې د رپورٹ په حواله لیکلي چې پاکستان تر سمندر لاندې لتیرو سو انټرنیټ تارونو څخه په غیر قانوني توګه د معلوماتو ثبتولو هڅه کړې ده. رپورٹ لیکي چې تارونه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ معلومات شریکوي. پوریوال کاکړ د دې رپورٹ لنډیز وړاندې کوي.
د ګارډین روزپانې په لیکنه پرایویسی انټرنیشنل ادا کړې چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په غیر قانوني توګه له انټرنیټ څخه د معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کړې ده. پرایویسی انټرنیشنل وای د پاکستان جاسوسي ادارې د هڅه پر هغو انټرنیټي تارونو کړې ده چې په کراچۍ کې تر سمندر لاندې تیر شوی دی. د ادارې په لیکنه پاکستان دا هڅه د دې لپاره کړې وه چې په جاسوسي کې د خپلې وړتیا په زیاتولو سره د امریکا رقابت وکړي. رپورٹ زیاتوی چې د پاکستان جاسوسي ادارې د کورنی څار لپاره د لویدیز او چین له کمپنیو څخه د جاسوسي وسیلو ترلاسه کولو په مخه ځینې مصلحتي کمپنۍ ګمارلې وې. پرایویسی انټرنیشنل زیاتوی چې پاکستان په 2013 کال کې له اروپایي کمپنیو سره د دې مخې لپاره د ټکنالوژۍ ترلاسه کولو په هدف خبرې اترې کولې، خو دا یو پریشانه کوونکی حقیقت دی چې په دې اړه تړون وسو او کنه. د پرایویسی انټرنیشنل د پوهاوی څانګې یو چارواکي میتیو رایس ګارډین روزپانې ته ویلي چې پاکستان چې پر کومو انټرنیټي تارونو هڅه کړې ده د هغوی له لارې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې معلومات شریکېدل. میتیو رایس ویلي په دې کې ځینې تارونه له اروپا تر افریقا ځي او ځینې پکې تر جنوبي او ختیځې آسیا ځي، او د پاکستان هڅه دا وه چې وګوري چې آیا دلته څه روان دي. د پاکستاني پوځ یو ویاند ورسپانې ته ویلي چې د اوس مهال د دې جوګه نه دی چې پر دې مسله یو څه تبصره وکړي. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزینو او د پارلمان ځینو غړو په تیر اونۍ کې له حکومت وغوښتل چې د ملک د اوسیدونکو د رازونو ساتنه دی وکړي. دا د هغو پټو کاغذونو لشکاره کېدو وروسته ده د کومو په لیکنه چې برطانیا د پاکستان شاوخوا ټولو انټرنیټ کاروونکو ته لاسرسی میندلی دی. پا په پاکستان کې اوس مهال د انټرنیټ جرمونو د بیل پر مسوده بحث روان دی، کوم چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ردوي او دلیل وړاندې کوي چې دا بیل په اوسنۍ بڼه د اظهار حق تر پښو لاندې کوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
سروي
په درینیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلورنیمو بجو.
او سم پنځه بجې کېدونکې دی ملیحا مرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او له دې وروسته بیا ځینې نړیوال د افغانستان په اړه او سیمې په اړه رپورټونه درته اورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ملک کې د پشکال بارانونو پر روانو لړۍ کې تر دې وخته 14 کسان مړه شوي دي. د ادارې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیلابونو کې د 350 نه زیات کلي متاثر شوي دي او 2023 تر کسان ترې اغېزمن شوي دي. د موسمیات اداره وایي د بارانونو د لړۍ به تر ګل پورې روانه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیشن ته رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس پای د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسېږي. نوموړي بیگا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت د حکومت دریسو د مسلم لیگ نون منډیټ پخلی کوي. په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران غوښتنه کوي چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون دی واپس واخیستل شي. دا خبره نن په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو او خبري کانفرنس کې وکړه. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو بل پړاو به د جولای په 10 نیټه شروع کیږي. په کابل کې د سولې عالی شورا یو چارواکي محمد اسماعیل قاسم یار نن وویل چې دواړه خواوې لا هم د کېدونکو خبرو اترو په اړه بحث کوي چې څوک به پکې برخه اخلي او چېرته به ترسره کیږي، که څه هم ممکن ده چې په چین کې دا مذاکرات وشي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول په غیابت د ډېر لوی شین چراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بارانو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وکړه. د ترکیې جنگي جازونو په شام کې د اسلامي دولت وسله والو ډلې په څلورو هدفونو بمباري کړې. د ترکیې چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شو. دا هوایي بمباري د ترکیې سره ته نږدې د شام په هوار سیمه کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د عراق ته کوردستان د سیمه سرخر اربیل ته پیونا اعلان شوی سفر ال تر رسیدلې دي. نو موري به د کوردانو لوګلس مشر مسعود برزانی او له هغه امریکایي ځواکونو سره ویني چې پښمرګه جنگیالو تر زنه ورکوي.
دا و ملیحا مرزاده چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کته نه کوي.
نن جنگ روس پانه خپل اداري په پاکستان کې د ترهګری په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګری اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګری ټول نړۍ په ګیره کې اغستې ده. اداري لیکي چې موږ ګورو نو تیر وختونو کې د ترهګری حدونه ډیر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپل کارویانې نور هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمی پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادھر یہ مخ کلی کی پا پاکستان کی دت رہا گرے صورتحال جاج واغستل شی نو دا با پڑا گشی چی پا دے کی دا زین بہر ملکنو لاستے او دا دی مقصد لپار دوی زین انجیوز کاروی چی لکبل ات رہا گرے دیر سنگین شکل اختیار کڑے دے. ادھر یہ آخر کلی کی باید چی وفاقی او صوبائی حکومتونا دا ٹول انجیوز دا فنڈنگ او دا اخراجات و معلومات راو جمع کری چی معلوم شی کم انجیوز خالص دا خیر کے گڑے کارونا کوی او کم دا ملک دخمن سرگرمو کے ککڑ دی. نو کله چې دې لړکی کرم معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن د چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې پترهګری کې فاندینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پڼ خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلي او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه روستو په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړي کړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده، دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي. او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته، او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړیږي، هغوی هم وایي د ډیم فائده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازعه جوړه کړې. ادریا اخري کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی، او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي. نو داسې حالاتو کې د ډیم ډېر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي، او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بلې دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان هونزه درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د ځاني مرګ د زیاتې مرګ ژوبلې او شتو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. هارون بچا ته به غوښ شو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونزه وادای کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره باید په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي، او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندوی ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونځه وادای اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به لومړیتوب ورکولی. د دغه وادای اوسیدونکي چې زیاتره یې د کار کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونځه واده کې د ښځو د سواد کچا 90% ته رسیدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلی وو د 2014 کال تر پایه له هغه هیواد خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړی دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هیواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمیر یې 3,15,000 ته رسیږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړی چې که د ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړی دا خبره پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپابلیکن سینټرانو د ایران سره د سوي تړون ردولو لپاره کمپاین پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظوري هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداري ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نکړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړ کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
or no deal at all.
د سنا د استمایا غونډې په پایل کې جمهور غختون کې سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ خو په جواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
That has been spoken of.
سپینې مڼې هلې ځلې چټکی کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتون کې ګوند د غوړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد هڅو مخاوني سي. د دې موافقې لمخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیز لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي. خاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ غواخ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راس پریکړه ویټو کړي.
احمد تکلو د امریکا ولسمشر له کینیا څخه د خپلې څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبې ته ورسید. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، ترګري او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیا ته سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیزو خبری اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبی کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې لس زره پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس لس غړي چې نه یې ډیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکي دي ملګري دي.
امریکا وای په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم کمانډان وشلی دی. چارواکي وای دغه وشل سوی کس ابو خلیل السوډانی نومیږي چې د القاعده شبکې عملیاتي کمانډان و. د 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې د یوې حملې په مهال وشل سو. تفصیل د اسمان څاروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن و له دوو نورو سختریزو سره وشل شوی دی. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11مه یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قومندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې د غراس ویل شوی چې السوداني یو له درو پیشندل شویو سختریزو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د آشن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السوداني وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پنتاګون السوداني د القاعده د شورا جکپورې غړی او د انتحاري او جوړیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السوداني د امریکا پر ضد د حملو په تراحي کې مستقیم لاس درلود. د پنتاګون په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د افغان، پاکستانی او ائتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر شاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السوداني وشل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاس لاندې ځواکونو د کار اهمیت شي. کارتر همداراز ویل چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناټو په مشرۍ د امریکا او ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 14,000 پوځیان پاتې شول چې لوی برخه افغان امنیتي ځواکونه روزي، خو لشمیر لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یوه میاشت مخکې 140 حمله کړي وي.
د وسمت چاروان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د ترګري په ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولس حسم د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوې سیمه ییزه ستونزه ده، او په دې توګه د شنګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې تایید کړې. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري، او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي، او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغه ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې لسیمیزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیر د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیخه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژن کې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي و وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله، او هغه وحشیانه او بشریت ته درناوی لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید خی چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاد کړه، او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر 13 میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځید.
احمد تکلو. د پاکستان ډان ورسپانې د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ پر څو خبرو اترو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د وړو کې اختر پرو کار راغلي بیان د افغان ولسمشر اشرف غني مورال اور اوچت کړی. نور تفصیل په دې رپورت کې. د ډان رسپانی لیکوال مدثر علی شالی کی چې د پاکستان په مری شارګوټ کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ د سو خبرو اترو وروسته د شې شکونه را پیدا سو چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف دی. خو د په خبره د وړو کې اختر پر موقع د طالبانو مشر ملا عمر راغلی پیغام د شکونه لمنځه یوړل، او ښکاره سو چې خبرو اترو ته د مشرتابه ملاتړ ترلاسه دی. د زیاتوی په افغانستان کې د نه جنگیدونکو کمانډانانو لکه د هلمند حاجی حضرت، د کونړ ارشاد غازی او د کندهار منهاج پر خبرو تورې تراس وکي، او هوډ څرګند کړی چې تر اخره به جګړه کوي. دوی وايي افغان حکومت په خبرو اترو کې مخلص نه دی، او د مری شارګوټي خبرو اترو ته د طالبانو جګړه پر پاکستانی فوج او جاسوسي ادارو باندې د خرڅلاو په معنی ګوري. د لیکوال په خبره د ملا عمر پیغام د طالبانو په لیکو کې اختلاف ته د پای ټکی کېږدي. د په خبره بلخوا خپل افغان ولسمشر اشرف غني هم د خپل ملګرو او سیاسي سیالانو له فشار سره مخامخ دی، خو د ملا عمر پیغام د نموړي مورال وروچت کړي. او چې ملا عمر د خبرو اترو پر عمل عمل مهر ثبت کړي، نو نور د دوی پر استازو بے باوري هم ختمه شوی. مدثر شاه زیاتوي چې او ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه فریقه یعنی طالبان او حکومت ډزبندي وکړي. د زیاتوي افغان حکومت اشاره ورکړې ده چې د خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د طالبانو پر غوښتنو بحث کېږي. د بهرنیو ځواکونو شتون د درې نکاتي ایجنډا په سر کې و، او د لیکوال په خبره د مری په خبرو اترو کې پاتې دوی خبرې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سفري محدودیتونو او له طالب بندیانو سره د برخورد په اړه وي. تیر ورځ د خوست ښاروالۍ د ښار په لویدیځه څنډه کې معذوره یا معیوبه کسانو ته د غرقو یا سټالونو ویش لړۍ پیل کړه. د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي دا کار یې د معیوبو کسانو د اقتصادي پرمختګ او پر خپل ځان اډانه کېدو لپاره کړی چې له محتاجۍ خلاصي. هلته د معیوبو خلکو د یو شمېر اتحادیو مسؤلین د دې اقدام ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې د معیوبانو شهیدانو کورنۍ ته د هغوی نور بشري او قانوني حقونه هم ورکړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست خاروالۍ ریاست لخوا معیوبینو ته د سبزی منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د خار سربیره د نږدې ټولو ولسوالیو د معیوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست خاروال کرامت خان خپلواک مشاد راډیو ته وویل چې دوی به معیوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضې چې موقتی غرفې دي پکې سبزۍ بعضې هغه دوی ته تقسیموو. نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږدو، نه د تنها دا چې دوی به دغه یو غرفې وي او بلکې نور هم دغه لړۍ به دوام ولري او داسې په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د معیوبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپری چې موږ اوس دغه د معیوبینو لپاره توزیع کولې او دام په ولسوالیو کې شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کیږي او هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي که چېرته د بېکوره ګرځي او معیوب په بزور کې سول کې ودانې خامخا خفه کېږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د معیوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د خار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید معیوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډې ماډې مقدار وکړي، د خار د نور غرفې مرپې وکړي چې خپل معلول خپل تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهید مواد لري چې دغه نه لوی دي چې دا یې کور کې چې لري نه.
د غلام محمد په نوم یو معیوب چې د ترزی ولسوالۍ د معیوبینو او شهیدانو د کورنۍ په استازیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
موږ حکومانه دا هیله لرو چې حکومت موږ په شخصي بدای کې معیوب شوي نه یو، دغه وطن ته مو خدمت کړل معیوب شوي یو، خلخونه لرو بچو نو لکه دای تو بچون چاسته ته ضرورت لري، د غاری مو بچون ضرورت لري. د حکومت یی چې مور پلور ده، مور پلور او جوړ شي چې جواب غوښ کې ونی سي کرور کې جړونه کرور کې خپل خاک ور کې.
یاد دی بچی په خوست کې خوښه و نیم زره معیوبین او شهیدان راجستر شوی دي. د شهیدان وارثین او معیوبین ادعا کوي چې په تیر سوال لس کلونو کې د دوی حق حقوق او امتیازونه نه دی ورکل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون او نور فرعي قوانینو کې ذکر شوی دي. د خوست معیوبینو څو واره مخ کې هم د اعتراضونو او لاریونونو په تر کې د خپل حقوق غوښتنی کړی دی. نجیب الله خیل مشال رادیو خوست.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم له کلونو راهیسې د پاکستان هر یو حکومت له خپل ولس سره ژمنې کوي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به پر تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم دغه ژمنې ته عملي بڼه نه ده ورکړل شوې چې له وجې په دې هېواد کې د تعلیم څانګه له بحران سره مخامخ ده. نور تفصیل اسرار علم مومند وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان کې دننه حکومتونه ژمنې ډېرې او عملي ګامونه کم پورته کوي. دا خبره د یوې مشهوري غیر سرکاري ادارې په ریپورت کې مخې ته راغلي. دا اداره چې د تعلیم لپاره مبارزه کوي وایي که چیرې د پاکستان حکومت خپل دا ژمنه پوره کړي چې د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرف کړي، نو د دې کار لپاره به د هیواد ته 1.21 کرب روپۍ په کار وي. په مقاله کې راغلي دي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان هر یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار 4% به په تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي. او همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د اوسلو په سرمشریزه کې د غژمنه تکرار کړي. حکمران ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین او له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې دوی به د جی ډی پی 4% برخه په تعلیم مصرفوي، خو د 2015-16 کال بجټ کې د تعلیم لپاره 3.3 ارب روپۍ ایښودل شوي، کوم چې د جی ډی پی یوازې 2.85 جوړوي. او هم له دې کبله د پاکستان په تعلیمي څانګه کې پرمختګ تر دې دمه نه دی شوی. البته په تیر دریو کلونو کې په تعلیمی خرچو کې 1,450 ارب روپیه زیاتوالی شوی او د دې لپاره پیسې تقریبا ټولې د صوبو لخوا راغلي دي، خو د دې باوجود د تعلیم په څنګه کې عملی کار په نظر نه راځي او د سرکاري سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی. په مقاله کې راغلي دي ښکارینه چې په پاکستان کې به تعلیم خشي سکال چې صوبو کومې بودیجې اعلان کړي په هغې کې سند تر ټولو کم 14% په تعلیمي بجټ کې زیاتوالی کړی. زیاتې پیسې د بلوچستان حکومت د تعلیم لپاره مختص کړي دي او دارنګ په تعلیمي بجټ کې یې 9.5% اضافه کړي. بلخو مرکزی حکومت په تعلیمي بجټ کې 21.5% زیاتوالی کړي، خو د دې هر څه باوجود کېدای شي چې ډېر لږ تعلیمي بدلون مخې ته راشي، ځکه چې په دې تعلیمي بودیجو کې به زیاتره پیسې استادانو ته په تنخواګانو کې ورکړل کېږي. که یو خو دغه استادان سکولونو کې حاضري نه کوي نو بلخو یې تعلیمي کچه هم ډېره ښکته ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانه په خپل ادارې کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومتي اقداماتو ستاینه سره ستایي خو ورسره اندېښنې هم شو درې دي. رسپانه وایي د بلوچستان اوسنۍ زیاتره بیلتون پال تل میافته ځوانان دي او د بلوچستان سرداران یا قبایلي مشران پر دوی زیات اثر نه لري، بل دا چې د ملت پالو د تشتوونو او وژنو لړۍ هم د پخوا په څیر روانه ده. د لیکنې شپاړه او لنډیز پامیر ساحل اوروي.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایدار وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستان لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې په کې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان اف قلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نااعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تختونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولی.
د ډان ورځپاڼې مقاله درته په امیر ساحل وړاندې کاوه. هم له دې سره د نن ورځې نه ساعته خبرونو وروستۍ ګڼې وروستۍ شېبو ته رسېدلی یو. پای ته رسو خو پای ته تر رسول له مخه له ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډې ساورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ملک کې د پشکال بارانونو پر روانه لړۍ کې تر دې وخته 14 کسان مړه شوي دي. د ادارې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیلابونو کې د 350 نه زیات کلي متاثره شوي دي او 2,23,000 کسان ترې اغېزمن شوي. د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو دا لړۍ به تر انګول پورې روانه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکو کمیشن تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ مشوره پای ته ورسی. د موړی بیگ ولست په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت ته حکومت دریس او د مسلم لیگ نون منډیټ پخلی کوي. په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران غوښتنه کوي چې 13 میاشتې خیبر پختونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون دی واپس واخیستل شي. دا خبره نن په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران او خبری کانفرنس کې وکړه. د افغان طالبانو د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د جولای په 13 نیټه شروع کیږي. په کابل کې د سولې عالی شورا یو چارواکي محمد اسماعیل قاسمیان نوویل چې دواړه خواوې لا هم د کېدونکو خبرو اترو په اړه بحث کوي چې څوک به پکې برخه اخلي او چېرته به ترسره کیږي، که څه ممکن نه چې په چین کې دا مذاکرات وشي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هېواد ته د ډېر لوی چین چراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي کړون د سینټ بارنو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. د ترکیې جنگي جازونو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څلورو هدفونو بمباري کړې ده. د ترکیې چارواکو په وینا د بریتونه نن سهار پیل شو. دا هوایي بمباري د ترکیې سرحد ته نږدې د شام په هوار سیمه کې شوې ده. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د عراق د کردستان د سیمې سفر اربیل ته په وینا اعلان شوي سفر هلته رسېدلی دی.
ملیحا مرزاده وش د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړله. وملدي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام اوري او د مشال ریډیو په فیسبوک باندې تاسو دغه په لیکلې باندې او ویډیوګانې او آډیوګانې هم اوریدلای شئ لیدلای شئ. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. تاسو هم په دې سپو ریډیو اوریدلای شئ.